پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شپږ صفی ولستان اگزیم. تاسو هم زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په روانه وروستۍ نیم ساعته پښتو خپرونه کې چې د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو یو ځل بیا د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ له شوې موافقې هرکلی وکړ. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستاني وویل د رایو د څېړلو لپاره یو سل کسیزه کاري ټیم جوړ کړی چې هر ورځ به زر محله څیړي او کیدای شي دا پروسه درې اونۍ وخت ونیسي. همداراز اوري چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي په هیواد کې د بحران د مخنیوي او ثبات لپاره د ملي حکومت پر جوړولو موافقه کړې ده. د عراق پارلمان خپله عمومي غونډه تر سې شنبې پورې ځنډولې ده. په ننګرهار کې هم په مرکز جلال آباد ښار کې پر غزې ترنګې د اسرائیلو د حملو په خاطر نن مظاهره وشوه. په دې اړه یو راپور لرو. خو درسره مخکې ابراهیم صافی توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي خبرونه در واوروي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لا ولسمشر کرزی نه په یو لیک کې غوښتي چې د راتلونکي جمهور رئیس تلول د مراسم او موده د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د افغانستان مشران جرګې له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه د اسرائیلو لخوا پر فلسطین د حملو د درولو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وینا کې د تر څو د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په اټومي خبرو اترو کې برخه واخلي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په درې اونیو کې به د رایو شمیرنه بشپړه شي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستاني د یک شمې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل ټاکل شوی و سبا د رایو شمیرنه پیل شي، خو د یو لړ ستونزو له امله به سر له سبا ورځې عملا د رایو بیا شمیرل پیل شي.
فرابط کی پروسه فردا
آغاز شوه، اما به نسبت بعضی اماده دی وی ټاکل شوی و چې د رایو د شمیرلو پروسه سبا پیل شي، خو د یو لړ امدګیو چې لازمه ده باید ونیول شي. د امریکا مرسیال جو بایدن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ولسمشر حامد کرزی نه په یو لیک کې غوښتي چې د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو موده د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یان کوبیش له ولسمشر نه غوښتي چې د لوړې مراسم ځکه وځنډوي چې د ټولو رایو شمیرل ډیر وخت ته اړتیا لري. د خبر پاڼې په ټکو کې لدی غوښتنې سره ل وړاندې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پکتیا ولایت سره په پوله د پاکستاني ځواکونو له لوري د اغزن سیم په نصبولو باس شوه. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په خبره شوې خبره پاڼه کې ویل شوی په غونډه کې د سرحدي قومونو او قبایلو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د پاکستان له لوري د ډیورند پر پوله د اغزین سیم نصبېدو د موقعیت او واټن په اړه کره معلومات ترلاسه کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت باید په دې اړه ترلاسه شوي معلومات د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې شریک کړي. دا هم د سیمیونړی خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په ختیځ کې له یو لړ ورژنو وروسته ولسمشر پیترو پرشنکو سره خپل غمرازی ښکاره کړه. تیره شپه لږ تر لږه څلور تنه د دې هیواد په مارینیکا سیمه کې د توپونو په ډزو وژل شول. دغه حمله وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر پرشنکو د 1900 هغو اوکراینی سرتیرو د غچ اخیستلو ژمنه وکړه چې له روسیې سره په سرحد کې د وسلوالو په راکټي حمله کې وژل شول. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر پرشنکو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له روس پلوه وسلوالو مخالفانو اور باندې اعلان کړي. بایدن همداراز ویلي کچېرې روسیه وسلوال مخالفینو ته وسلې ورکوي او هغه تجهیزوي نو متحده ایالات او متحدین یې ژمن دي چې د روسیې دغه کار تنبیه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وینا کې دی تر څو د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په اټومي خبرو اترو کې برخه واخلي. دا خبرې اترې له ایران سره د جولای تر شلمې نیټې د نوموړي هیواد د اټومي پروګرام په هکله د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د موافقې نه وروسته کیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه هڅه کوي چې د ایران له خوا د اټومي وسلو د جوړولو مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي چې په دې خبرو کې حضور لري د شنبې په ورځ ویل په دې خبرو اترو کې تر یو حده پرمختګ شوی خو په ځینو مواردو کې ایران په غیر عملي توګه پر خپل دریځ ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنهای په روانه اونۍ کې وویل چې ایران په پام کې لري په پراخه توګه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت لوړ کړي. او روسي خبر هم ده چې فرانسې له اسرائیلو نه غوښتي چې پر غزې تړانګه د پوځي عملیاتو پر مهال له نرمښت نه کار واخلي. پر غزې د اسرائیلو په عملیاتو کې په شپږو ورځو کې د ډیرو ملکي وګړو په ګډون 115 تنه وژل شوي دي. د فرانسې دفاع وزیر ژان ایلو ډراین نن وویل چې پاریس پر اسرائیلي ملکی وګړو د حماس ډلې راکټي بریدونه غندي او له اسرائیلو نه هم غواړي چې په غزې کې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. په عین حال کې اسرائیل د غزې د تړانګې د شمالي سیمې له اوسیدونکو غوښتي چې خپل کورونه پرېږدي ځکه د اسرائیلو سرتیری یوه حمله کیدونکې ده. د راپورونو له مخې څلور اسرائیلي عسکر د غزې په شمال کې په سطحي ډول ټپیان شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کوړی. د خبرونه وګورې اول ولې د ازادي رادیو وی پانی ته ورشي. پته ده ازادي رادیو ټکای ورک. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویل د رایو د بیا څېړلو لپاره یو سل کسیزه ټیم جوړ کړی دی.
یک ټیم 100 نفری ده. روزانه 1000 صندوق باید تفتیش بکنن.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دوړو کاندیدانو ټیمونه وای په هیواد کې حاکم حالات ته په کتو د جمهوری ریاست کاندیدان به د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې ګارد کار مخته یوسي. په ننګرهار کې د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو او یو شمېر نورو دینی علماو پر غزې تفنګي د اسرائیلي ځواکونو د وروستیو حملو پر ضد مظاهره وکړه.
دا وایي چې کوم ظلمونه تاسو نه ډېر ګورئ نه ډېر خلک یې اوسئ دا د نمونو دي.
کوم اسلامي نړۍ هغه نړۍ چې ټول د امریکا په لمن کې پراته دي. تاسو ته به تر معلومه نه چاره دي نړۍ یو په یو باندې د امریکا په لمن کې ماحول شوی دي.
په بلخ کې د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د لشکر طیبې د څه باندې لس جنګیالي وژلي او نیولې دي. دا به هم وایي چې د عراق پارلمان خپله عمومي غونډه تر 3 شنبې پورې وځنډوله. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو یو ځل بیا د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ له شوې موافقه هرکلی وکړ او د انتخاباتي شخړې د حل لار وبلله. انتخابات خپل کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن مازدیګر په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل د رایو د څېړنو لپاره یو سل کسیزه کاري ټیم جوړ کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت هم د ټولو رایو په بیا شمیرلو د کاندیدانو له شوې موافقه او د نړیوالو لمنځګړیتوب هرکلی وکړ. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی او د انتخاباتي کانفرنس تعقیب کړی. چې جزئیات له موږ سره شریک کړي مهرباني وکړي.
وروسته له هغه چې د نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړی توپ د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدی موافقه وکړه چې د جمهور ریاست دوهم دور انتخاباتو ټول رای پاڼې بشمیرل کیږي. دغه پریکړه د انتخاباتي کمیسیونونو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی شپه وړاندې په دې اړه خبریالانو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم داره با فیصله خود اعضای محترم کمیسیون یک تیم 100 نفری را که 100 تیم به اصطلاح آماده می سازد که این 100 تیم روزانه 1000 صندوق باید تفتیش بکنن که با اساس تقسیم اوقات که پیش بره. انشاءالله در ظرف 3 هفته تفتیش تکمیل میشه.
دغه پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت هم هرکلی وکړ او ویل چې دوی د لډیر تاریخي پړاو څخه افغانستان تیریږي او دوی د دغه پریکړې هرکلی کوي. هغه په دې اړه وویل:
موږ له دې امله خوشحاله یو او ښه والی دا دی چې دواړو کاندیدانو توافق کړی چې د دغه تفتیش نتیجه چې د انتخاباتو قانون باید د انتخاباتو کمیسیون باید د انتخابات د قانون اته 500 ماده د احکام پر رڼا کې کوي او بیا به د دوی دا فیصلې باندې که چېرته کاندي صاحبان راضي نه وو 40 ساعتو کې باید اعتراض کوي، موږ ته به راضي، موږ بیا 40 ساعته فرصت لرو چې به تصمیم ونیسو. البته علاوه د هغه شکایتونو نه چې موږ ته ثبت شوي او موږ د هغه په اړه که اسناد و مدارک لرو هغه په باره کې به موږ خپل حکم جدا کوو او دغه نتیجه به دواړو خواو ته د منلو وړ وي. دا ډېر ښه پرمختګ و او موږ خوشحاله یو او حمایت یې کوو.
د انتخابات خپلوا کمیسیون رئیس وویل چې ټاکل شوی وه سبا ورځ دغه پروسه شروع شي، خو بیا هم د ځینې ستونزو له امله بل ورځ ته وځنډېدلې، نن سبا نه بل سبا به شروع کیږي. دوی وویل چې ټول صندوقونه ایساف مرسته کړې ده چې ټول صندوقونه بله ولایتونو کابل ته انتقالیږي، دلته په مرکز کې دا شمېرل کیږي او سل ټیمونه په دې باندې کار کوي چې په ورځ کې به نږدې 1000 صندوقونه یا دوی شمېري 1000 محلونه به شمېري. په ټولو کې تقریبا 3000 محلونه دي او دغه ټاکل شوی ده چې دوی ل رشمرن وروسته په دریونه کې د دوی پایلې اعلان سي او د پایلې به د موافقه په اساس د جمهور رئیس دوه کاندیدانو ته د منلو وړ وي.
بله، رحمت افغان له تاسو مننه کوم. رحمت افغان چې د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګډ خبري کانفرنس په اړه جزئیات وړاندې کول، لکه څنګه مو چې واوریدل د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو یو ځل بیا د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ له شوې موافقه هرکلی وکړ. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وویل د رایو د څېړنې لپاره یو سل کسیزه کاري ټیم جوړ کړی چې هر ورځ به 1000 محلونه یا صندوقونه وڅېړي او دغه څېړنه به درې اونۍ دوام وکړي. له درې اونۍ وروسته تبا اعلانیدونکې پایلې د شوې موافقې لمخې د دواړو کاندیدانو لپاره د منلو وړ وي. او همدارس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت هم ویل چې دوی به په دقیقه توګه د دغه پروسې څارنه کوي او د شمیرو او د رای شمیرنې څخه وروسته به دوی ته ورسېدلي شکایتونه په دقیقه توګه وڅېړي. او ښاغلی سعادت د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له منځګړیتوب څخه چې په نتیجه کې دواړو کاندیدانو ترمنځ یو موافقه رامنځته شو چې په ترڅ کې به ټولې رایې بیا وشمیرل شي هرکلی وکړ. رابشو د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه راپور ته د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي په هیواد کې د بحران د مخنیوي او ثبات راوستلو لپاره دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو موافقه وکړه. د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیواد کې حاکم حالت ته په کتو د جمهوری ریاست کاندیدان به د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې په ګډه سره کار وکړي. خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي له سیاسي پلوه د داسې حکومتونو جوړول د ائتلافونو د ائتلافي حکومتونو مفهوم لري او د ملي یووالي حکومت استهلا ورته نشي کاریدله. تفصيل د خان محمد سند پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استاذ یان کوبش په منځګړیتوب د افغانستان د انتخاباتي لانجې له ختمېدو وروسته د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو په هیواد کې د ثبات دراوستلو په هدف د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو موافقه وکړه. د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې دواړه ټیمونه به د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې یو ځای سره کار وکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند صدیق فاضل سنچارکی وایي چې کاندیدان موافقې ته رسیدلي چې د انتخاباتو بریالی ټیم به د بایلونکي ټیم د غړو په ګډون د ملي یووالي حکومت جوړوي.
هدف از حکومت وحدت ملی عمومی است که به یک شکل مشارکت
د ملی یووالی د حکومت هدف داده چی د مشارکت په بنه جوړ شي او د افغانستان موجوده ظرفیتونه د یو حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شي. د ائتلافي حکومت نه ده.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره له دوه ورځېنیو لیدو کتو وروسته د یک شنبه په شپه په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دواړه کاندیدان به د انتخاباتو له نتایجو وروسته د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم یو غړي حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل یو کاندید هم نشي کولای چې انحصاري قدرت ولري.
واړه کاندیدانو په دې توافق وکاو چې پس لدې چې پاکو رایو دې ناپاکو نه جلا شو، دغه شی حکومت دې جوړې چې پاره کې دی ملي وحدت هم تمثيل موجود وي. رئیس جمهور تنها د خپل هغه حامیانو لډل نه، خپل کابینه او خپل حکومت او خپل نهادونه نه تاکي، بلکې د ټولو افغانانو ولو چې د تیرای نه ورکړي، مګر د خپګان دي هغه هم باید د حکومت کې ځان ویني.
حقوق پوهان وای چې لسیاسي پلو داسې حکومت ته ائتلافي ویل کیږي او د ملي اوالي حکومت ورته نشو ویل کېدل. د حقوق د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی په دې نظر دی چې د ملي اوالي اصطلاح د ائتلافي حکومت پر ځای کارول شوې ده.
اساسا د ملي اوالي یا ملي وحدت مفهوم هغه وخت رامنځته کېږي چې د ځینو هېوادونو کې د دوو قومونو یا دوو نژادونو ترمنځ د جګړې نه وروسته یو حکومت رامنځته کېږي. بلان د ملي وحدت یا ملي اوالي کلمه د ملي اوالي حکومت کارول صحیح نه ده. دا ائتلافي یا ګډ حکومت ته چې ممکن هدف د ملي وحدت تحکیم ده، دا حکومت په هر ډول چې وي یو ائتلافي حکومت ده.
روسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه پراخه شوه، امریکای چارواکي رامخته شول او د ټولو رایو د بیا شمیرلو او د ملي اوالي د حکومت د جوړولو په طرح سره روانه لانجه ختمه کړه.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
وخت افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپاړس دقیقې شوې. د کابل خریو شمیر اوسیدونکو د انتخاباتي کړکېچ د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکاري له پراخو هڅو هرکلی وکړ. د کابل ځینو ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د رایو د بیا څېړلو نتایج ومني. په دې اړه پام وکړئ د ناجي صافی راپور ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره له پرلپسې خبرو وروسته تیر شپه وټونی چې دواړه کاندیدان د ټولو رایو پر بیا سیړنه او په نتیجه کې د ملي اوالي حکومت په جوړولو موافقه ته ورسوي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دې پریکړې هرکلی کوي.
د مانو سیدا جان دا خو ډیر زیات ګټه ورو په دې باندې خو ټول ملت په خوشاله شو، ځکه چې دا حالت بحران خاطر روانو.
اول خدای دې لپاره نو چې دریمګړی یعنی بار ملکی راتلو د دې را فیصله کوله.
مشاغه وزیر خارجه د امریکا راتګ افغانستان ته ډیر استقبال کوو او ډیر ګټه وکړه، بحرانی او ډیر ګټه وکړه افغانستان خلکو ته، خصوصا د افغانستان د غریب خلکو ته چې دا وای ونی مامیا شکار روزګار او زندگی هر څه بند وو. یو بوجه وړ په 1200 روپۍ ته وختل وړي اندغه سي بیکاری او تر رسیدلې.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه جنجالونه ورسته له هغه پورته شول چې د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله ادعا وکړه چې په دویم پړاو انتخاباتو کې پراخي درغلي شوې. که څه هم د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې اشرف غنی احمدی په سباندې 55% رایو سره له خپل سیال عبدالله څخه مخکې وو، خو ښاغلی عبدالله دغه نتایج له درغلیو ډاکو وبلل او د ټیم مهمو کسانو یې په افغانستان کې د موازي حکومت د جوړولو خبره مطرح کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دواړو کاندیدانو پر لبسې خبرو کې پر دې موافقه کړې چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې به له سره څېړل کېږي او همدارنګه یې ومنله که له دوی نه هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت حکومت به جوړ کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم له کاندیدانو غواړي چې د رایو د بیا شمیرلو وروسته ګټونکي کاندید ته مبارکي ورکړي او په خپل ژمنو عمل وکړي.
ټول افغانانو غوښتنه لري د دواړه نور ان شاء الله تعالی سمه تعهد کړي به چې په دې باندې د محکمې ودرېږي، شفاف رایې بیلی کېو، تقلبي لارې دې بیلی کېو. د کاندیدانو نه غواړو چې په ډېره مینا باندې پورولای باندې کاریوي ګټي یا کومي بیا کوي خدي پورین تندي د پایلې ومني. ونده کې دا تعهد ادوارو کاندید صاحبانو وکړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو بیا څېړنه په کابل کې ترسره شي او له ولایتونو څخه به د ایساف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقال شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د سازیو په حضور کې ترسره شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو او یو شمېر نورو دیني علماو د اسرایلي ځواکونو د هغو بریدونو پر ضد مظاهره وکړه چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پر فلسطینیانو روان دي. د ډله سیمې نه زموږ خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ رالېږلی.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو او دیني علماو د یوې مظاهرې له لارې پر فلسطین د اسرایلو روان بریدونه په کلکه وغندل او د بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خپرو شوو رپورټونو له مخې له تېر یوې اونۍ راهیسې اسرایلي ځواکونو پر فلسطین خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې څه باندې 150 فلسطینیان چې ډېری یې ماشومان او مېرمنې دي وژل شوي دي. مظاهره کوونکو چې احساسات یې راپارېدلي وو مرګ پر اسرایلو نارې وهلې او پر فلسطین د روانو بریدونو د بندېدو غوښتنه یې کوله. د مظاهره چانو په خبره چې له دې مظاهرې څخه د دوی موخه دا ده تر څو اسلامي نړۍ د اسرایلي ځواکونو ظلم ته متوجه کړي او د مظلومو فلسطیني مسلمانانو دفاع وکړي.
دا نن مظاهره یا اظهار نظر دلته چې د البال خار کې د عام خلکو د پوی خلکو دا په همدې خاطر دی چې اسلامي نړۍ ورته متوجه کړه. دا هغوی چې کوم ظلمونه دي تاسو میډیا کې ګورئ، د میډیا خلک یاستئ، دا د نه منلو دي، دا الام نه مني، دا د بشر، دا د بشر خلک کوم دي، دا د حقوقو د بشر خلک کوم دي چې اواز پورته کړه. نو د دوی اثرات ډیر زیات او ډیر بد نتیجه ورکړي. دا موږ غندو د اسرایلو دا کار، دا بمباری، دا ظلمونه، دا موږ غندو. غندو
اسلامي نړۍ په دې برخه کې دا کولای شي چې په خپلو کې سره یو موټی شي. موږ د اسلامي هیوادونو کانفرنس لرو، هغوی باید په دې کې رابطه خپل سرمشریز او غونډه راوغواړي د اسلامي هیوادونو او په وحد د اسلامي هیوادونو لکه په یو غاک سره غاک پورته کې او په اسرایلو باندې او په ټول غرب او کفري نړۍ باندې فشار راوړي چې دغه بریدونو ته د پای ټکی کې دي. او د اسرایلو او د فلسطین ترمنځ کومه مسله دا کولای شي د خبرو اترو د ډیپلوماټیکو مذاکراتو له لارې حل کی. دغه جنگ او بمباری او راکټي بریدونه دا د حل یوازینی لار نه ده.
د دې مظاهری یو تن ګډونوال او د ننګرهار پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد منګل شیرزاد د ایران او ترکیه هیوادونو پرته پر نور اسلامي نړۍ ته پوری کړ چې هسي په نوم موجود لري.
کومه اسلامي نړۍ؟ هغه نړۍ چې ټول د امریکا په لمن کې پراته دي. تاسو ته به تر معلومه نه چې عربي نړۍ یو په یو باندې د امریکا په لمن کې ماحول شوی دي او دا غوي منافع او دا غوي د ګټو په خاطر باندې غوي لګي دي. مثلا دغه منطقه کې د انرژي په خاطر باندې د منطقه د تسلط لاندې را وصله، خلیج فارس د تسلط لاندې را وصله. موږ د مسلمانانو نه دغه نشو کولای، توقع نشو کولای. یوازې چې اکسلامونو خدای د ایران اسلامي جمهوری او د ترکیه دغه وخت زوم چې اسلامي نړۍ تش په نامه باندې اسلامي نړۍ
د دې مظاهره په پای کې یو پریکلیک هم خپور شو چې په کې نړیوال ټولنې اسلامي نړۍ او د بشر حقوقو سازمان نه غوښتنه شوي چې همداسې چوپه خوله پاتې نشي او د اسرایلي ځواکونو د ظلم پر وړاندې د خپل غږ پورته کړي.
راپښو یو بل راپور ته چله بلخ ولایت څخه ده. په بلخ ولایت کې د امنیت قومندانې چارواکي د لشکری طیبی د سباندې لسو جنگیالیو له نیولو او وژلو خبر ورکوي. د بلخ امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ویلي تیر شپه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د پولیسو لخوا د پیل شویو نظامی عملیاتو په ترڅ کې سباندې لس مخالف وسلوال نیول شوي او څو نور هم ژوبل دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په زاري کې شمتي او شولکر ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو له ترسره کېدو څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیات یې وروسته له هغې تېر شپه په د درې ولسوالیو کې پیل کړ چې د یادو سیمو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو له فعالیت څخه امنیتي ځواکونو ته شکایت وکړ او وی ویل چې د کسانو د خپل نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ځورونې او ترې د حشر ټولولو ترڅنګ په نامنیو کې هم لاس درلود.
مردم محله بسیار به تکلیف ساخته بود.
دا عملیات هغه مهال پیل شول چې خلکو شکایت وکړ او وی ویل وسلوال ترې حشر ټولوي او په سیمه کې د خلکو ځورونې ترڅنګ د نامنیو د رامنځته کولو هڅې هم
بدرنګ آمده بودن او امنیت منطقه را اخلال کرده بودن.
د جنرال رحیمی په خبره په کومو عملیاتو کې چې تیر شپه په دې درې ولسوالیو کې ترسره شول په ترڅ کې یې د ځانګړو پولیسو لخوا لشکرې طیبې ته مربوط 14 تنه د دولت مخالف وسلوال نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. د امنیتي ځواکونو په خبره چې د کسانو تیره شپه د پولیسو سره په جګړه کې د مختلفو نوو وسلو څخه کار اخیست او ټولو وسله درلوده. رحیمی وویل چې له یادو مخالفینو څخه 14 میله مختلف نوو وسله هم ترلاسه شوې ده.
جمن اینا به تعداد 14 نفر بودن. دو دو نفر کشته شده،
دو کسان وسلوال ول، دو تن ووجل شول، دو تن نور ټپیان دي او همدارنګه لس تن نور نیول شوی دي. دوی له پولیسو سره په نښته کې د مختلفو وسلو څخه کار اخیسته، پکې آر پی جی توغندي، خفیفه وسله او د مان جوړونې مواد هم شامل دي. خو په پای کې د خپلو وسلو سره
ماشیندارای خفیف است، کلاشنکوف است، سلاحای مختلف النوع است.
د قومندان په خبره کوم وسلې چې دوی د مخالفینو څخه ترلاسه کړي دي، پکې آر پی جی توغندي او د مان جوړونې مواد هم شامل دي.
لنډې دمې وروسته به واورئ چې د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي شاوخوا 80% د کار د شرایطو وړ کسان په دې هیواد کې له بیکاریو رنځ وړي. د موضوع تفصیل د یوسف زدران په راپور کې.
د کابل واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتي سند لاسلیک کې ځنډ او وروستنۍ انتخاباتي ستونزې هغه عوامل دي چې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې په وینا په هیواد کې د پانګونې د کمیدو سبب شوي دي. د دغې اتحادیې رئیس معروف قادری د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د پانګونې کمیدلو له امله په هیواد کې د کار پر شرایطو برابر شاوخوا 80% کسان یا بیکاره دي او یا هم لنډمهاله کارونه لري. ښاغلی قادری هیله وښوده چې د انتخاباتي کړکېچ حال سره ټول پانګوال بیرته اطمینان حاصل او په افغانستان کې پانګونه پیل کړي.
امیدوار هستیم چې سرمایه گذارهای داخلي و خارجي،
موږ امید لرو چې داخلي او بهرني پانګوالو اطمینان حاصل کړي به چې افغانستان ترشي او پانګونه وکړي تر څو زموږ زیات شمیر بیکار ځوانان په کار بوخت شي. موږ اندېښمن یو چې زموږ خلک ورځ په ورځ د غربت په لور روان دي،
فقیر شدن روز به روز میرفتن.
ښاغلی قادری وایي چې مو د وړاندې د بګرام په هوایي اډه کې څه باندې 1500 کارګر له کاره ګوښه او د هیواد د بیکاره کسانو سره یو ځای شول. د افغانستان د کارګرانو اتحادیې رئیس وایي که پانګوال او ساختماني شرکتونه په هیواد کې بیا په فعالیت پیل وکړي، د هیواد ډیرو بیکاره کسانو لپاره به د کار زمینه یو ځل بیا برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي له هیواد نه د پانګې د وتلو مسله تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د تجارت کچه 40% کمه شوې ده. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د انتخاباتي ستونزې له حل وروسته به کورني او بهرني پانګ اچوونکي یو ځل بیا پانګونې ته زړه ښه کړي.
که چېرته وضعیت ښه شي او واقعا قانوني حکومت راشي او افغانان په دې مطمئن شي چې دلته قانون حکومت کوي او فساد د منځه ځي او بیرته داسې یو حکومت رانشي چې هغه د فساد ته لمن وهي او معتقد حکومت نه وي، اقتصادي پلانونه په نظر کې ونیسي، هغه صورت کې سرمایدار بیرته افغانستان ته راځي او حتماً سرمایه‌گذاری کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا مهال په هیواد کې په شرایطو برابر د کار 10 میلیونه کسان شته چې له دې جملې نه نږدې 4.5 میلیونه یې له بیکارۍ نه کړیږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روستای راپور همدا چې د عراق پارلمان خپل عمومي غونډه تر سیر شنبه پورې وزندوله. دغه پارلمان نن دی او نوی حکومت پر تشکیل غونډه وکړه، خو غونډه یوازې نیم ساعت دوام وکړ. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د عراق پر پارلمان فشارونه دي چې ژر تر ژره خپل رئیس د عراق لپاره ولسمشر او صدر اعظم وټاکي. دا د نوي حکومت د تشکیل لپاره لومړی ګام بلل کیږي. عراقیان هیله مند دي چې په دې اقدام سره د سنی سختریزو وسلوالو د حملو مخنیوي وسي. د عراق پارلمان د یکشنبه پر ورځ نوي حکومت ته د رای ورکولو پر مسله غونډه وکړه، خو غونډې یوازې نیم ساعت دوام وکړ او بې نتیجې پای ته ورسېده. د عراق د پارلمان لنډمهاله مشر مهدی حافظ د حکومت د دریو لوړو پوستونو پر کاندیدانو د توافق د نشتوالي له کبله غونډه پای ته رسېدلې اعلان کړه او غونډه تر سه شنبه پورې وځنډېده. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای میلادینوف خبرداری ورکړ که د پارلمان پر ډلو ټپلو ویشل سوي وکیلان د یکشنبه پر ورځ د نوي حکومت د تشکیل په برخه کې پرمختګ ونه کړي، عراق به له کړکیچ سره مخامخ سي. د عراق پارلمان خپل لومړی غونډه 12 ورځې مخکې جوړه کړې وه، خو وکیلان د حکومت دریو لوړو پوستونو ته د کسانو په ټاکلو کې سلا نسول. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د شنبه پر ورځ د کوردستان د نیمه خپلواکې سیمې له مشر محمود بارزانی سره خبرې وکړې. دواړو چارواکو په عراق کې د نوي حکومت د جوړېدو پر اړتیا او د مځکې پر سر د شخړو پر سوله ییز حل بحث وکړ. په یوه هیله بخښونکي پرمختګ کې د عراق عمده سنی ائتلاف د شنبه پر ورځ سلیم الجبوري د پارلمان لپاره د دې ائتلاف د کاندید په توګه وټاکه. جبوري یو منځلارې اسلام پال دی. پر نوري الملکی چې له 2018 میلادي کال راهیسې د عراق صدر اعظم دی، فشارونه دي چې له وخت څخه لري سي د سختریزو وسلولو په وړاندې د ملکی د حکومت کمزوري په عراق کې دننه او بهر د ملي یووالي د ټینګښت او په دې هیواد کې د بحران د حل لپاره د حکومت پر وړتیاو شکونه زیات کړي.